دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم درنو اردوونکو، دا د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو ده، زه خلیل خان یم. د امریکا دفاع وزارت پینټاګان ویلي دي چې ایران په عراق کې د امریکا په دوو پوځي قرارګاو بلیسټیکي بریدونه کړي دي. دغه راز د ایران دولتي خبری رسنۍ ویل دي چې ایران د عراق په لویدیس کې د امریکا په یوې پوځي قرارګاه د توغندیو بریدونه کړي. د ایران پاسداران انقلاب ځواکونو په یو بیان کې ویلي دي چې د پاسداران انقلاب سخت ځوابي بدل پیل شوی دی. د امریکا رسنیو راپور ورکړی دی چې لس بلیسټیکي توغندۍ د امریکا پوځي قرارګاه د ایران د خاورې څخه په ورباندې وار شوي دي. د ایران ویلي وو چې دغه بریدې د هغې ژمنې په تړاو کړی دی چې تېره اونۍ ویلي وو چې د انقلابي ګارډ قومندان د وژل کېدو وروسته ویلي وو چې بدل بې اخلي. تر اوسه دا نه ده معلومه چې په دې برید کې تلفات اویشتي دي که نه، خو د امریکا رسنۍ وایي چې ایران ویلي چې نور توغندۍ هم په لار دي. بلې خوا، له دې مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د قاسم سلیمانی د وژل کېدو اقدام د امریکا ګستاخي وبللی وه او ګواښ یې کړی وو چې امریکا متحده ایالاتو به د دې حتما د دې خپل دغه اقدام قاطع ځواب وګوري. جواد ظریف په تهران کې یوې غونډې ته دا خبره په داسې حال کې وکړه چې د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی او د عمان د بهرنیو چارو وزیر هم ګډون درلود او ویل چې امریکا په سیمه کې کومه تګلاره لري، هغه د ناامنۍ، جګړې او د وینې د تویېدو لار ده. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو وایي چې ایران د افغان سولې د بهیر د کمزوره کولو هلې ځلې کوي. ښاغلی پمپیو د سه‌شنبې په ورځ په یوې خبري کانفرنس کې وویل چې ایران د افغانستان د سولې په اړه په سیمه ییز اجماع کې له ګډون کولو څخه ډډه کړې ده. نوموړي وویل چې ایران له ډېر پخوا څخه په افغانستان کې د اورپکو ننګه کوي او اوس په فعاله ډول هلې ځلې کوي چې د افغانستان د سولې بهیر کمزوره کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر داسې وویل: ډیر خلک په عربي هیوادونو کې د ایران د نیابتي شبکو په اړه معلومات لري، خو دا رژیم همدغه راز له طالبانو، حکانی او دادالله سره هم اړیکې لري. طالبانو د ایران سره اړیکې د سولې بهیر ته تاوان رسولی سي. ښاغلی پمپیو زیاته کړه چې د ایران په چټلو کارونو کې د طالبانو ښکېلتیا به د افغانستان د سولې بهیر ته زیان ورسوي. ښاغلی پمپیو د جمعې په ورځ د ایران د سپاهي پاسداران د قدس واک د قومندان قاسم سلیمانی له وژل کېدو وروسته په لومړي ځل خبریالانو ته معلومات ورکړل او جنرال سلیمانی د وژل کېدو په اړه د امریکا د جمهور رئیس د تصمیم ننګه وکړه. د ایران په کرمان کې د قدس د قواو د مشر جنرال قاسم سلیمانی د جنازې په مراسمو کې د ګڼې ګوڼې له امله څه د پاسه 65 کسان وژل شوي دي او د 200 څخه زیات زخمي شوي دي. تفصیل په دې راپور کې اورو. د عراق صدر اعظم د سه‌شنبې پر ورځ وویل چې د امریکا متحده ایالات پرته د دې بله لار نه لري چې د عراق څخه خپل ځواکونه وباسي او یا د راپورته کېدونکې بوران سره مخامخ سي. عادل عبدالمهدي په عراق کې د لویو مظاهرو وروسته یې چې د نومبر په میاشت کې استعفا ورکړه او واک پرېږدي وویل زیاتره عراقیان غواړي چې امریکا له عراق څخه ووځي. هغه دا خبره په داسې حال کې کړې ده چې په سیمه کې د ایران او د امریکا ترمنځ تشنج په زیاتېدو دی. هغه دا خبره د څو ورځو وروسته لاغه وکړه چې د امریکا په عراق کې د ایران لوړپوړي جنرال هغه مهال ووژئ چې بغداد هوایي ډګر ته رسېدلی و. په دغه برید کې ابو مهدي مهندس هم د تېرې جمعې د ورځې په برید کې ووژل سو. په 2016 کال کې د عراق د حکومت په غوښتنه د امریکا متحده ایالاتو ځواکونه په دغه هیواد کې میشت سول چې د اسلامي دولت د ډلې چې د دغه هیواد ډېرې برخې په خپل کنټرول کې واخیستې او د هغو سره په جګړه اخته و. خو اوس د عراق صدر اعظم وویل چې د امریکا دغه پوځي ماموریت د ایران او د امریکا په نیابتي جنګ بدل شوی دی. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین دمشق ته تللی چې د جمهور او د جمهور رئیس بشار الاسد سره ملاقات کړی دی. هغه دا سفر په داسې حال کې کړی دی چې د امریکا متحده ایالاتو د ایران یو لوړپوړي جنرال قاسم سلیمانی په عراق کې پر نشه کړی دی، خو په رسمي بیانیه کې د جنرال قاسم سلیمانی ذکر نه دی شوی. سلیمانی د سوریه په کورنی جنگ کې د هغو ځواکونو سره مرسته کوله چې د اسد د حکومت ملاتړ کاوه. اوس مهال په سوریه کې 600 امریکایي ځواکونه میشتي او په دغه هیواد کې د امریکا او د ایران ترمنځ د متکو شخړې سبب کېدای سي. ولادیمیر پوتین په سوریه کې د روان جنگ پر مهال دا دوهم سفر دی. په دغه هیواد کې د روسي ځواکونو د 2015 کال راهیسي د سوریه د حکومتي ځواکونو تر څنګ په دغه جنگ کې اخته دي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړی تاسو د امریکا غږشنانه زموږ سره نه خبری خبرونه اوري زه نظرانه یوسف زید درته خبرونه سره هر کله وایم په موکړی لومړی رپورت ته د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي چې ایران د افغان سولې د بهیر د کمزوري کولو هلې ځلې کوي په موکړی په دې اړه پوره رپورت ته چې زه نظرانه یوسف زید درته در اورم خاغلی پومپیو د سشنبې پورز جنوري ومه په یوې خبري کانفرنس کې وویل چې ایران د افغانستان د سولې په اړه په سیمه ییزې اجماع کې د ګډون کولو نه ډډه ده. نوموړي وویل چې ایران د ډېر پخوانه په افغانستان کې د ټیررسټانو ننګه کوي او اوس په فعال ډول هلې ځلې کوي چې د افغانستان د سولې بهیر کمزوری کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل ډېر خلک په عربي ملکونو کې د ایران د نیابتي شبکو په اړه معلومات لري، خو دا رژیم هم دغه راز د طالبانو، حقانی او داد الله سره هم اړیکې لري. ښاغلی پومپیو د سپاهي پاسداران د قدس ځواک د کمانډان قاسم سلیمانی له وژل کېدو وروسته په لومړي ځل خبریالانو ته معلومات ورکړل او جنرال سلیمانی د وژلو په اړه د امریکا د ولسمشر د تصمیم ننګه وکړه. له بلې خوا د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د سشنبې په ورځ د جنوري په وومن نیټه په تهران کې وی غونډې ته چې پکې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي او د عمان د بهرنیو چارو وزیر هم ګډون کړی و، په وینا کې ویل امریکا چې په سیمه کې کومه تګلاره لري د ناامنۍ، جګړې او د وینې د تویدو لاره ده. ښاغلی ظریف د قاسم سلیمانی وجل په لویدیځه آسیا کې د امریکا د حضور پای وبلو او زیاته کړه چې امریکا به د خپلې ګستاخۍ قاطع او حتمی ځواب ورکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
په امریکا کې سیاسي مبصرین تمنه لري چې د ایران او امریکا ترمنځ شخړه دی په وی لوی جګړې بدل شي. په موکړی د سمیع الله جلال زی دی رپورټ ته
امریکایان په منځنۍ ختیځ کې د وی بلی جګړې د پیلولو سره مخالفت کوي، خو د ایران مذهبي مشر د غچ اخیستلو ژمنه کړې او د امریکا جمهور رئیس ویلي چې واشنگتن به په ځواب کې د ایران وتلي ځایونه په نښه کړي. د امریکا په کانګرس کې دیموکراتان له ایران سره د ټرمپ د روابطو په خرابېدو اندېښمن دي او وایي روانه اونۍ به یوه پریکړه لیک ته رایه ورکړي چې د کانګرس له تایید پرته به د ایران په وړاندې د نظامي اقدام په برخه کې د جمهور رئیس صلاحیتونه محدود کړي.
په دې ډول شرایطو کې کانګرس ته مهمه ده چې جمهور رئیس ته پیام ورسوي او د جګړې او سولې په مسایلو کې زموږ د اساسي قانون پر نقش باندې ټینګار وکړي.
Congress should have to have a debate.
Congress باید امریکا د خلکو په وړاندې باس وکړي چې څله خطر سره مخ دي او روسته دی وایي چې دا ملي ګټي دي. کومنګ دا باس وکړو نو پاوسته دا طلب کسان زهم یو زوی لرم. جرأت وکړو چې خپل ځوانو نارینه او خځو ته امر وکړو چې خپل ژوند په خطر کې واچوي او کانګرس لا باس کولو او رایګری وویریږي.
او په سنا کې یو وطني جمهور غوښتونکي دیموکراتان تورن کړ چې د هیواد د ګټو پر ځای د ګوند ګټو ته ترجیح ورکوي.
آیا په حقایقو تر پوهېدو پورې صبر نشو کولای؟ آیا نشو کولای د 15 دقیقو لپاره ملي والی وساتو او یا هم ګوندي مسایلو ته لتک 15 دقیقې مخکې؟
د ناتو سرمنشي د دوشنبې په ورځ په دې اړه نظر ورنه کړ چې ناتو به له ایران سره په جګړه کې د امریکا ملاتړ وکړي.
موږ په روسیو کې د ایران له خوا د سعودي د تیلو پر تاسیساتو د برید او د امریکا د بي پیلوټ الوتکې د راغورځېدو شاهدان یو. موږ په نننۍ غونډه کې د متحدینو د حوصلې او د تشدد د کموالي غږ وکړ. نوې جګړه به د هیچا په ګټه نه وي.
په منځنۍ ختیځ کې له ایران څخه نیولې تر عراق، فلسطین او لبنان پورې د امریکا ضد مظاهرې وشوې. په پاکستان او هند کې هم مظاهرې وشوې، خو د ایران پخوانی دښمن اسرائیل او د امریکا اقدام ستایلی دی.
د پریکند او عاجل اقدام له امله د جمهور رئیس ترامپ کړنې د ستایلو وړ دي.
کارپوهان وایي د توندو لهجو سره سره د امریکا او ایران د جګړې احتمال کم دی.
There's no appetite for war in the United States.
په امریکا کې جګړې ته لیوالتیا نشته، خو په عین وخت کې امریکا د نتیجې ته رسیدلې وه که د امریکا پر ډیپلوماتانو او قراردادیانو دوامداره بریدونو په وړاندې څه ونه کړي نو دا لړۍ به روانه وي. بینان داسې نه ښکاري چې په نږدې وختونو کې د نظامي جګړې احساس موجود وي.
اوس ټولې سترګې ایران ته دي. آیا د صبر او حوصلې په اړه به د نړۍ غوښتنې ومني او که د غچ اخیستلو ژمنه به عملي کړي؟
دا واشنگتن څخه د امریکا راغ آشنا رادیو اوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای د ایران جنرال قاسم سلیمانی د زایناستی اسماعیل قانی هغه سفر چې افغانستان ته کړي سیڑھی او اسماعیل قانی هیڅ کله په افغانستان کې د ایران مرستیال سفیر نو. رحیم ګل ساروان په دې اړه رپورټ را لګلې.
اسماعیل قانی هغه جنرال چې اوس د ایران د وژل شوی جنرال قاسم سلیمانی زایناست دی افغانستان ته د هغه یو سفر جنجالونه راپورته کړي. په یو تصویر کې د بامیان ولوالي سره لیدل کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د اسماعیل قانی دا سفر سیڑھی
موضوع چیڑو چه دا سفر کل شوی بنا چوا هدف یه چوو تر غور لانده دی اوز دوم را در تک کرا کولیشم چه خاغل قانی هیچ کلا دا سفیر مرستیال نوو
پا بغداد که دا ایران دا سپای پاسدارانو دا قدس دا برخی دا مشر جنرال قاسم سلیمانی وژنی د ایران او امریکا ترمنس کړکیچ را منځته کړی. افغانستان دغه کړکیچ د زیاتیدونه په اندېښنه کې دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای دا کړکیچ په بغداد کې را منځته شوی او افغانستان دغه کړکیچ پورې هیڅ تړاو نه لري.
ایران د دولت او د لوړپوړو چارواکو لخوا نه ډیپلوماټیکو مراجعو لخوا نه موږ ته داسې کوم ګواښ یا ګوتندنې پیغام نه دی راغلی چې دوی د امریکایي اډو په استقامت افغانستان کې کوم نیت ولري.
په بغداد کې د سلیمانی وژل په سیمه افغانستان تاثیرات څه دي؟ د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي د جنرال سلیمانی وژل منفي نه بلکې مثبت تاثیرات لري.
دغه هغه کسو چې په دې سیمه کې ډېره مداخله کوله په هر ځای کې د فاطمیون د لښکر په سر کې وو او په ټولو هیوادونو کې لکه عراق سوریه او افغانستان دیو کې د جګړه مار لرل هغه منطقو کې د دې مداخله و نو زه فکر کوم چې په سیمه کې به اثرات منفي نه اوسي بلکې مثبت اوسي چې دغه عمل ترسره شي.
د حالاتو څېړونکي عبدالسبحان مزباب یا وایي چې د افغانستان په سوله وروستۍ پیښې تاثیر لري.
د سوله پروسه باندې پرته له شکه تغییر کوي او تغییر به یو د اوسی چې ځینې طالبان د ایران تر نفوذ لاندې دي د سي اتهامات به باندې شته نو هغه ډلې چې د هغوی تر نفوذ لاندې اوسی په دې باندې به اغیزې کوي.
د امریکا د کانګرس یو شمېر غړو ویلي چې ولسمشر ټرمپ جنرال سلیمانی ځکه په نښه کړ چې د خپلې سزا پام یوې جګړې ته واړوي. د افغانستان د ولسي جرګې غړي وایي امریکا ته خپلې ګټې مهمې دي.
نو زه فکر کوم چې دوی باید خپله محاسبه وکړي چې آیا دوی ملي ګټې ورته کومې دي استیزاد ټرمپ او یا داسې د امریکا هغه ملي ګټې په منطقه کې.
تهران دا درې ورځې د جنرال سلیمانی ویر کوي هغه جنرال چې امریکا د جمعې په ورځ په بغداد کې وواژه.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسن وایي چې د ټاکنو خپلواک کمیسن په هغو برخو کې چې مرستې ته اړتیا وي مرسته نه کوي. نور حال د کابل نه د لیمې نیازی په رپورټ کې.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسن وایي چې په پنشیر پروان بادغیس او ډایکونډي کې شکایتونو ته رسیدنه کړې ده. د یاد کمیسیون د دارالانشا مشر چمنشاه اعتمادي امریکا غږ ته وویل په هغو ولایتونو کې چې د شکایتونو شمیر ډیر دی د ټاکنیز مهالویش سره سم به په ټاکلي وخت شکایتونه ونه څیړل شي. هغه وویل چې په ننګرهار هلمند کندهار او کابل ولایتونو کې د شکایتونو شمیر ډیر دی او څیړل ډیر وخت ته اړتیا لري. هغه زیاته کړه چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون له دوی سره په موقع همکاري نه کوي.
همکاری وجود داره اما همکاری مطلوب و به موقع
تری وحد همکاری کوي خو په موقع همکاری نه کوي یعنی زند پکې وي. مثلا درې اصل روز کیږي چې زموږ ولایتي دفترونه یوزر تارتیا لري چې تر اوسه یې په لاسرسي کې نه دی.
یوزر لازم دارن تا هنوز تا امروز هم یوزر در خدمت دفتر ولایتي یا در دسترس دفتر ولایتی قرار نگرفته.
خود ټاکنو خپلواک کمیسیون د دارالانشا مشر حبیب الرحمن ننګ بیا وایي چې دوی په هغه برخو کې چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون همکاري ته اړتیا لري په موقع همکاري کړې ده.
موږ د ټاکنو کمیسیون د شکایتو کمیسیون ته کله چې موږ نورو کاندیدانو ته هم یوزرونه ورکول نو دوی ته هم موږ دوه یوزره د دې د استفادې لپاره هغه وخت کې ورکړي وو تقریبا د انتخاباتو د شپږم د میزان نه وروسته. اوس چې دوی د بیا د یوزر غوښتنه وکوله موږ د څلور دېرش ولایتونو دپاره نن رسما د مکتوب په اساس دوی غوښتنه کړې وه موږ دوی ته یو یوزر جوړ کړ چې په ټولو ولایتو کې دوی کولی شي له دغه یوزر نه استفاده وکړي.
په ټوله کې 14,500 شکایتونه ثبت شوي خو د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون یوازې 15% یعنی 2,518 شکایتونه د اعتبار وړ بلل دي. دغو شکایتونو ته د رسیدنې قانوني موده 15 ورځې ده. د شکایتونو د ثبت لړۍ د روانې مرغومې میاشتې په څلورمه پای ته رسیدلې چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د همدې میاشتې تر 19 نیټې پورې د څیړلو قانوني وخت لري. یاد کمیسیون وایي چې امکان لري د څیړلو موده له قانوني مودې پسې وغځیږي. ناظر بنسټونه په دې اړه چې د شکایتونو د څیړلو موده غځول کیږي څه نظر لري؟ له آزادو عادلانه ټاکنو څخه د سار بنسټ مشر یوسف رشید وویل:
دلته د ټاکنو د قانون حکم ده. وخت د قانون حکم کې چې شکایت درې ورځې کې تقدیدل شي، څلورم ورځ باندې کمیسیون شکایت نه اخلي، وای وای بلا قانون مکه دغه باغه تړلې ده، نور مکه کنه لري ورته ساتل نو اما بیا چې شکایت کې نشي نو راځي د کوم څه پېندل سره دې په پام کې نه سره هم د قانون په پانه ده، نو مکه نه کوي چې قانون کوم شای چې به کوم پرې اعتبار لري هغه نه دمري سو کوم چې نور پرې اعتبار لري بیا دې ونی سو.
شکایتونو تل رسیدنې ورسته کچیرته ټاکنیز ټیمونه بیا هم اعتراض ولري، نو درې ورځې د استیناف غوښتنه فرصت لري چې له هغې وروسته بیا د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون خپله وروستۍ پریکړه اعلانوي.
د امریکا غږ د آشنا راډیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
تر هغې وروسته چې ننګرهار کې په کلدارو د راکړې ورکړې بندیز لګېدلې دی، دغه سیمې خلک په افغانیو د توکو د اخیستو د لوړو نرخونو شکایت کوي.
د جلال آباد ښار اوسیدونکي وایي وروسته هغې چې یوازې افغانۍ د چلن وړ وګرځېدلې اټیوالم خپل نرخونه پورته بوتلل. دوی که څه هم د افغانیو دودولو ته خوشحاله دي، خو په ښاروالۍ نیوکه کوي چې په بازارونو کې د نرخونو د کنټرول په برخه کې پاتې راغلي. ښاریان وایي مسؤلین دي د نرخنامو د کنټرول لپاره جدي پام وکړي، که نه ولس د زیانمنېدو حالت ته روان دی.
خلک ټول غریب دي، دولت یې پوښتنه نه کوي. یو من لرګی مخکې په 150 روپۍ کلدار یو، نن هغه لرګی په 100 روپۍ افغانۍ ورکوي. اوړه دې همدغسې اوړه کو، هغه اوړه نن ورکوي دوی په 1,500 روپۍ افغانۍ ورکوي.
که چېرته مګر د دې نرخنامې مونه ټاکلې سمې دې لپاره ښاروالۍ مداخله ونکړي، سمې ارزیابي ونکړي، نو د دې ټولو زور چې کوم دی د افغانانو څخه وځي.
د ننګرهار ولایتي شورا هم په ښار کې ګرځېدلې او وایي د سودا نرخونه لاخستو وتلې دي. د ولایتي شورا مرستیال اجمل عمر وایي ښاروالۍ دې په دې اړخ کې زر اقدامات وکړي.
هغه دوکاندارانو هغه خلکو چې راکړه ورته په افغانیو کې نرخونه ډېر زیات جکړي دي، د دوی په کنټرول برخه کې دوی ناکام پات شوي دي. تاسو باور وکړئ چې مخکې په 210 افغان کلدارې به چرګ خریدلو، اوس هماغه چرګ په بازار کې په 210 افغانۍ دی. دلته موږ اول په نظر باندې چې موږ باید درسته ګټه ورسوو، نه خدای نه خاصه چې ولس بیا د دربدرۍ په چوکاټ کې نه.
خو د ښاروالۍ مسؤلین په ژمي کې د خوراکي توکو د نرخونو لوړوالی د اورښتونو له کبله د لارو تړل یادوي چې ډیر توکي په وخت بازار ته نه وړاندې کیږي، نو ځکه قیمتونه لوړ زی. د الله سباون وای که هر څوک نرخونه لوړ کینو قانوني چلند ورسره کوي، هغه په دې برخه کې له خاریانو کومک غواړي.
موږ عمل پسا کې د هر سهار درې ټیمه سلور ټیمه مسایته لیګو د نرخونو د کنټرول باندې کار کوو. خدا چې په دې ورستیو کې جمع شروع شوه ووري دی په نور ولې د ننګرهار نه خوراکي توکي زی او همدار از موږ ته خوراکي توکي له خارج واردېږي، دا وین نرخونه ثابت نه پاتې کیږي. غټ مثال د غاز دی چې غاز تیر هفته موږ نرخ و 50 ورکړیو او نن ورځ 50 او بیا تر رسیدلې سالنګ لار بند ده، غاز بند دی، نرخونه تغییر کړی دی.
په بازار کې د نرخونو لوړوالی نه یوازې چې د ننګرهار خلک ته شکایت کوي، بلکې کونړ او لغمان کې هم ورته حالت دی او خلک پر حکومتي ادارو د کنټرولې دوغک کوي. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
یو شان کې د خپل ملګرو د امنیت په اړه اندېښنه لري، پام وکړئ په دې حق باندې زموږ یو رپورټ ته.
15 کلن ضیا غفوري په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ژباړونکی و. دی د خپلې میرمنې او دریو ماشومان سره د ژباړونکو لپاره د ځانګړي ویزې لارې امریکا ته مهاجر شوی.
زه امریکا ته ځم، اوس کولی شم خپل ماشومان خوندي کړم.
د امریکا ویزا د غفوري د ځانګړي خدمت په بدل کې ورکړ شوی. د 14 کال د امریکا د سپیشل فورس یا ځانګړو ځواکونو ژباړونکی و چې غفوري ورونه بولي.
If you are working for Americans,
څوک چې د امریکا سره کار کوي هغوی کافران بلل کیږي.
غفوری د امریکا تابعیت اخیستلو په لټه کې دی او د کار لپاره آزموینه تیر کړې ده، خو له دې پرته هم دی او امریکایي په څیر ویاړي.
هغه خطر چې دوی ګاله دی په حقیقت کې دوی خپل ژوند د امریکایي ملګرو لپاره په خطر کې چولای وو.
امریکایي ځواکونه د غفوری د خدمت قدر کوي، خو د همدې کار له امله د خپلو یو شمېر هیوادوالو په نظر خائن ګڼل کیږي.
که څوک د دې وړ وي چې امریکا ته راشي نو همدا افغان ژباړون کې دي.
غفوری د طالبانو د سخت دریز اسلامي ډلې د ویر له امله امریکا ته راغلی. طالبان په 2000 کال کې د امریکا لخوا تر ځپل کېدو وروسته اوس ډېر غښتلي شوي دي.
زه فکر نه کوم چې د طالبانو لخوا د افغانستان بیانیول کېدل به ډېر وخت ونیسي، او که دا کار وشي دا خلک او کورنۍ به هدف وګرځي. نو موږ باید د دوی د خوندیتوب په اړه عاجله پریکړه وکړو.
غفری له نور ملګرو سره هم مرسته کوي چې د دلار تعقیب کړي.
ما خپل د کورنۍ ژوند له خطر سره مخامخ کړ ترڅو د افغانستان خلکو زمونږ هیواد او امریکایي ځواکونو سره مرسته وکړم. دوی له ډېر لرې ځای څخه راغلي وو چې له موږ سره مرسته وکړي. زه نه غواړم له هغو ستونزو سره چې زه مخامخ شویم بل څوک هم ورسره مخامخ شي.
غفوری د ژباړونکو د ازادۍ بنسټ پرانیستی چې هدف یې له نورو افغان ژباړونکو سره امریکا ته په راتګ کې مرسته کول دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15. اکثر وخت نفستنګي په سانه نه استلو یا ځینی وخت په درملو سره کنټرول دی شي. امریکا غږ خبریاله کارول پیرسن په دې باره کې رپورت را لګلې. زامن مومندی دته تر اوروي.
میشل سکلډن څخه باندې ولسیزا د نفستنګي لپاره ورځ د بلنه قوي درمل استعمال وي، ځکه تنفس کول ورځ د بلنه مشکل کیږي. سکلډن وای
just to walk up maybe 5 steps you know was extremely hard for me and it was hard to breathe.
پنځه قدمه اخستل زما لپاره ډېر سخت او مشکل و چې تنفس وکړم، او داسې وخت راورسېده چې اکسیجن به مې اخستل. د جدي سینه بغل نه وروسته د سږو متخصص سکلډن ولیږله چې د کولارادو په دینور کې د یهودو په ملي کلینک کې ډاکټر جیفری کینګ وویني. کینګ انوای
What we try to do is take a step back and say, is there a root cause of those lung symptoms, and is it possible that this isn't asthma?
مونږ د چې کوشش کوو هغه دا چې مونږ یو ګام وروسته ځو، او وای آیا علت د سږو علامې دي او امکان لري چې دا نفس تنګي نه وي. معنی خو د سکلډن د معدې تیزاب بیرته د دې مرۍ ته ورځي، او دا هغه ټیوب دی چې خوله د معدې سره نښلوي. کینګ وایي دا نفس تنګي نه لري. کینګ بیا وایي دا زموږ لپاره عامه خبره ده چې د یهودو په ملي کلینیک کې هغه خلک معاینه کوو چې د نفس تنګۍ په ناروغۍ اخته وي، چې موږ ته د نفس تنګۍ د تشخیص سره راځي، او یو ځل چې موږ د سږو پورې مربوط رسمي معاینې وکړو او موږ ته واقعا داسې معلومات کیږي چې ښایي دوی نفس تنګي ونه لري. ځینې عکس العملونه عادي دي. کله چې د معدې محتوا د مرۍ پورې ورځي او مایع د هوا په لاره کې پریوزي او سږو ته رسیږي. کینګ وای د ټوخي د اواز د تغییر سالنډي او سینه بغل په شمول دا د ډیرو علامو سبب کېدای شي. سکلډن د معدې ناروغي درلودله او اکثره وخت د جی ای آر ډی په نامه یادیږي. په خطرناک فکټرونو کې چاقي یا امیندواري شامل دي. سیګرټ څکل، غوړ خواړه خوړل یا سرکړي خواړه او د کافي او الکول څکل دغه علامې زیاتول شي. د وزن کمول یا نور بدلونونه پکې مرسته کولای شي، ځکه نو سکلډن درمل استعمال کړل یا حتی جراحي وکړه چې د معدې د محتویاتو مخه ونیسي چې د دې سږو ته ونه رسیږي. سکلډن بیا وایي
As soon as I had the surgery done, it was a totally different world. You know, the coughing stopped. It was amazing. It was like night and day.
جراحي چې مې وکړه بیا بل دنیا و. توخه ودرید دا د هرانته خبره و، دا لکه شپه او ورځ و. نه لاس کول بسګو د دایمي توان ورسوي او حتی د مرای سلطان پیدا کول شي. کینګ وای جی ای آر ډی داس یو څه دی چې باید جدي ونیول شي. کینګ وای که ناروغ زیات او زیات علامې ولري، زیات او زیات درمل ورته ضرور دی، او د هغو درملو په مقابل کې چې عکس العمل ونښي چې په خواهی په مقابل کې خوده، هغه باید خطر زنګ وي چې ښایي نور شرایط د دغو علامو سبب شوي. سکل د نارامه شوې ده چې ژوند یې بیرته عادي حالات ته راغلی دی، نوره نفستنګي نه لري.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د پکتیا بیوزله او داخلي بیځایه شوی کورنۍ له دولت او مرستندوی ادارو نه د جمی لپاره د لومړی خوراکي او غیر خوراکي موادو د مرستې غوښتنه کوي. په دې اړه پام وکړئ د خبریال ابراهیم رپورټ ته.
د پکتیا اوسیدونکو چې د ورېښمینې په مستعار نومي خبرې کولې له خپلو ماشومانو سره له سید کرم ولسوالۍ څخه د نامنې له وجې را بېځایه شوې او په ګردیز ښار کې په یوه کرایي کور کې اوسیږي. هغه وایي د کور سرپرستی د دې پر غاړه ده. د دې په وینا له یوې خوا ماشومانو ته د یوې مړۍ ډوډۍ په موندلو پسې للهانده ده، او له بله پلوه یې د ژمي سړې هوا له کبله ګزاره سخته شوې ده.
ابن شیطان مودې لاس ور کړی دی، وړو ماشومان خپل لوڅې پښې ګرځي. هم دغه یې هم سیار یو کریا ورکوو. وړو وړو ماشومان په ګډیو کې موږ ګډی چلوي، موږ ته روزي رزق پیدا کوي، موږ یې خروب سه. دغه سپسې ناست یو، کله خوړلې کله نه خوړلې، قسم د درې ورځې نار ناست یو، موږ غواړو چې موږ سره کوماک وسي.
د زرمت ولسوالۍ اوسیدونکی مروت خان چې د کورنۍ هم د جګړو له کبله د خپل کور کلی پریښودو ته اړ شوې، وایي یوه اندازه یې نقدي مرسته ترلاسه کړې خو په اساسي توګه یې ستونزې نه دي حل شوې.
ولا ورور داسې ده کنه چې یو خو سخت زمای ده، واورې ډېرې دي، مطلب موږ له یغه ځای را کډه شوي له زرمت اچ، بیا دې خرابې بیا هم نه له امله شخه، دلته هېڅ ګزاره نه کېږي، زمای ده، یخ ده، د کرایې په کورو کې پراته یو.
د پکتیا د کډوالو او رستنیدونکو چارو ریاست د معلوماتو له مخې روان لمریز کال دغه ولایت له پاکستان 150 کورنۍ راستنې شوي، او دغه راز 1200 داخلي بیځایه شوي کورنۍ هم ثبت کړې دي. د دغه ادارې رئیس عبیدالله مرهونی چې پر شاوخوا 300 غریب کورنۍ و اندازه نقدي مرسته ویشله، او ویل پلان لري چې له نورو بیوزله کورنیو سره به هم د ژمنیو مرستو لړۍ پیل کړي.
د وزارت مقام څخه هم مرسته ترلاسه کړو چې 300 کورنیو لپاره دوی مرسته راته برابر کړل، چې نن تاسو د توضیح شاهدان یاست، او 150 پاتې کورنۍ چې هغه هم د نوموړې موسسې لخوا سرویس شوي، البته د همکارو نهادونو په مرسته باندې. دوی لپاره هم انشاءالله مرستې په نظر کې نیول شوي. آی او ایم مسجمنه کړې چې انشاءالله په یوه اونۍ کې دننه بل دوی سره هم مرسته کېږي.
د پکتیا دی ولی مرستیال عبدالولی صحیب یا وای دی ولایتی ادارې حسادا ده چې بیځایه شویو او لو کډوالۍ راستنو شویو کورنۍ سره د اړتیا وړ خوراکي او غیر خوراکي توکي او یا نغدي مرسته ورته برابره کړي.
تیر ټولو کلو په اوږدو کې هڅه کړې ده چې هغو بیوزاته کورنۍ ته خصوصا بیځایه شوي یا نوي راستان شوي او یا د کورنۍ ستونزو نه بیځایه شوي مهاجرینو سره یا بیځایه شوو سره د ژمنیو مرستو په نوم هر کال مرستې لري.
که څه هم دولت او مرستندوی سازمانونو پر بیوزلو داخلي بیځایه شویو او له کډوالۍ راستنو شویو کورنیو هر ژمی مرستې ویشلې، خود دغه کورنۍ په وینا په کافی اندازه اړتیا نه رافقیږي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
دا واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. رنور دن کو تاسو امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ خبرونه واوریده. په دې هیله چې زموږ خبرونه اوریدل به نه پاتې کوي، اوس د دې برخې خبرونه اوریدل مه هیروئ. موږ تاسو ته اجازه غواړو. تخته